السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل د مازیګر څلور بجې شوې صفی ولستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم دا مهم مطالب په دې پروګرام کې واوري د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستان د امریکایي پوځانو وتل دا معنا نه لري چې امریکا لسمی وزي
We are removing our troops and our
دا چې موږ له افغانستانه ځواکونه باسو او په دې هیواد کې پوځي ماموریت پای ته رسوو په منځني ختیځ او د مرکزی کمانډانی د مسولیت په ساحه کې د امریکا حضور به غشتلې وي
د کندهار وایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی د وسایلو او نظامی مهماتو د پیر او پلور بازار تود دی
په شان کې کمپیوټران چې یو چالونه چې بازار د موټران هم ښکره وتلې چې په دازای کې
په لوګر کې د سنځلګل مشاعره وشوه
سنځلګل شي کلیلا ځل پس پړلې دي دلپاره لوګر لوګر
ډیرای شیرونه په دې باندې راټول و چې ټول خلونه یوه دایمي سولې او اوربان ته غاړه کېږي
دا اوسین نور مطالب تر خبرونو ورسته خبرونه له احمد شیباره ورو
استرالیا په کابل کې سفارت بندوي او افغان حکومت هیله مندې چې دا پریکړه لند مهاله وي افغان حکومت په هرات کې د طالبانو له زندانه د لسکونو کسانو د خوش کېدو خبر ورکوي او د ایران نگهبان شورا د ولسمشۍ د انتخاباتو د سلګونو نمایندانو په منځ کې وطن تایید کړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې افغانستان ځان مکلف او ژمن کړي چې د بهرنیو نمایندګیو او ډیپلوماټانو امنیت وساتي شاغلي هیواد زیاته کړه چې لمندې چې د استرالیا دا پریکړه موقتی وي د استرالیا سر ریاضم سکاٹ موریسن نن وویل چې ترجمه پوری ممکن په کابل کې د امنیتی دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي شغلی موریسن هم هیله ښکاره کړې ده چې دا پریکړه به موقتی وي د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له زندان څخه یو څلویښت بندیان خوشی کړي دي د هرات د والی ویان جیلانی فرحات اسدی رډو ته وویل دا کسان تیر شپه د طالبانو پر وسندان د کمانډو ځواکونو د چاپی پر مهال خوشی شول
41 تن از هموطنان به شمول 19 تن
زموږ یو څلويش تن هیوادوال چې 19 سرتیری هم پکښې و د پښتون زرغون ولسوالۍ په مر آباد سیمه کې د طالبانو له زندان څخه خوشی شول
شاخلی فرحات زیاته کړ چې د عملیاتو پر مهال وطن طالبان چې د زندان ساتونکو وشل شوې دي د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلور ساعتونو کې د نولس طالبانو د وشلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي د 201 سراب قولي اردو ویان مقصود اغا ازادي رډو ته وویل
د مرکز پاتک ابوظہی او قلاټک سیمه د الینګار ولسوالۍ شیخ صاحب او د الیشنګ ولسوالۍ دوملام سیمه د وسلوالو طالبانو لشکون څخه پاک شوی دی
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په اسادی رډو ته پر استول بیان کې ویل دي چې دوی ټوله هغه سیمه ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي روانه اونۍ طالبانو د لغمان پر مرکز مهترلام پرخ پلیډونه وکړل چې بیا کومندو ځواکونه سیمه ته واستول شول او د لغمان په مرکز کې اوس امنیتي وضعیت عادي دی ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي دا مسابقه د کابل په وخت ماښام 2 بجې پیل شي د کورونا له امله نږدې یو نیم کال افغان لوبډلې لوبې نه کولې او له څلور ورځو راهیسې په متحد عربي اماراتو کې تمرینات پیل کړي دي ټاکل شوی دی چې یو بل دوستانه لوبه د وی اونې په ترڅ کې له سنگاپور سره وکړي او بیا په نړیوالو رسمي لوبو کې برخه واخلي د ایران نگهبان شورا د راتلونکي میاشتې ولسمشۍ انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندی تایید کړي او د جنو راپورونو له مخې د سختریز شورا د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړي دي دولتي تلویزیون د نگهبان شورا د ویاند په وینا نن خبر ورکړ چې له نږدې 590 کسانو یوازې وطن تایید شوی دي د نگهبان شورا ویاند عباس علي کټ خدایي د دې وو کسانو نمونه یاد نکړل او څرګند کړه چې ورسته به د کورونیو چارو وزارت اعلان کړي نیمه دولتي اژانس فارس خبر ورکړ چې نگهبان شورا د علي لاریجانی نوم لري کړی دی د یو منځلارې کسو چې په خوا د پارلمان رئیسو همدی آژانس د یو شمېر سرچینو په وینا چې نومې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې د اوسني مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیري نوم هم د نوماندانو له لست څخه حذف شوی دی. همداراز د پخواني سختدریز ولسمشر محمود احمدینژاد نوم له لسته لرې شوی دی. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13 دی. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخه ونیسي. د هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. سخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ یې وړ مورد سفر کاوه راوګرځوله او یو خبریال رامان پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کیږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د اروپایي ټولنې یو شمېر مشرانو دې پیښې ته د دولت په کچه د برمته کولو نوم ورکړی. سخانوسکایا په روسه شکل تر انتخاباتو وروسته د ځان له ویرې له بیلاروسه ووته او اوس په لیتوانیا کې په جلا وطني کې ژوند کوي. دې په خواله رسنیو کې نن وویل چې لوکاشنکا له لورې له څو میاشتو راهیسې د مخالفانو او آزادو خبریالانو له ځپلو وروسته اوس هغه وخت رارسېدلی دی چې د سرغړوونکو د محاکمې لپاره د ګډو ګامونو د اخیستو لپاره سلا مشورې وکړو. سخانوسکایا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د مینسک له لورې د الوتکې راښکته کول وغندل او دا پیښه یې ظالمانه وبلله. ولسمشر بایدن وویل چې له خپلو اروپایي متحدانو سره به په همغږۍ ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر بیلاروس نوي بندیزونه ولګوي او اجازه ورنکړي چې د بیلاروس الوتکې د اروپایي ټولنې د هیوادو پر فضا تیرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. په غزه کې تیره اونۍ اور بند وشو او د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د یوولس ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل د غزې پر تړنګ خونړۍ بمباري وکړه. د دې جګړو پر مهال تر 250 ډېر کسان ووژل شول چې اوس اکثریت یې فلسطینیان وو. بلینکن د اسرائیل له سړي اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت تشکیل کېدو لپاره هڅې وکړي، خو په ورته وخت کې به دا ډاډ ترلاسه کړي چې پر غزې واکمن حماس ډله د بیا رغاونې له مرستو ګټه ترلاسه نه کړي. سیمې ته د بلینکن د دې لنډ سفر پر مهال ټاکل شوې ده چې دی د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د لویدیځ غاړې په رام الله کې وګوري او بیا مصر او اردن ته لاړ شي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. مخکې له دې چې د پروګرام لومړی مطلب تراشو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط دی، تر هغه مخکې به ورشو فرا ته. د فرا په ابو نصر فراهي بندر کې نن د تیلو دوه ټانکرونه سوزیدلی دي. په دې اړه باندې خپل همکار نور جزئیات اوروپي ښه څه وخت شوی ده، آیا چاته زیان رسیدلی که څنګه؟
سلامونه تاسو ته ګران اوریدم کتاب وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم وویل نن سهار شاوخوا په نه بچی کې د فرا ولایت په ګمرک کې یو لګیدنه تر سره شوی وو. د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ وایان وینا دا لګیدنه هغه مال تر سره شوی وو چې ځینې سوداګر یا دروازان غوښتل چې د تیلو ټانکرونه هلته په ذخیره کې تخلیک کړي، چې یو موټر په دې حال کې یو موټر یا یو د تیلو ټانکر چپ شوی وو او کمانس کې په دې ترڅ کې ولګیدنه تر سره شوی وو. خو د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ وایان د فاروق حضرت په وینا دغه په ولګیدنه نتیجه کې یا په ترڅ کې څوک ته زیان نه دی رسیدلی، خو د ایراني د امنیتي ځواکونو لخوا دغه ولګیدنه برته مار شوی دی یا خاموش شوی دی. په ترڅ کې څوک ته زیان نه دی رسولی، صرف دوه ټانکران بشپړ توګه
ریکشیوی. ډیر مننه کوم د ازادي رادیو همکارو چې له فرای موږ ته راپور راکو. الته نن سهار په 9 بجو په شیخ ابو نصر فرای بندر کې دوه د تیلو ټانکرونه سوځیدل دي. په پیښه کې څوک نه دی ژوبل، خو یوازې ټانکرونه په بشپړ توګه باندې سوځیدل. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه. وربشو دوه ته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وی هلته بجر د افغان دولت او طالبانو ترمنز د سولې خبرې بیا پیل شي. دغه وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي رړو ته ویل چې دا محل دوه ته د افغان حکومت د مرکچی پلاوی د زونو غړو د بیا ځلی استولو د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو په برابرولو کار روان دی. طالبان هم وایي د دواړو خواو د مذاکراتي پلاو ترمنز همغږي شوی او د مذاکراتو پیل ته چمتووالی لري. نور حال په دغه راپور کې
د سولې د خبرو په اړه بیا هیلي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ډېر ژر به په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل سي. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت دوحې ته د افغان سولې د مرکچی پلاوي د هغو غړو د بیا استولو د تخنیکي او لوجستیکي اسانتیاو په برابرولو کار پیل کړی چې د مهال افغانستان کې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي ځینې غړي چې د اوس په افغانستان کې دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د غوي د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو د برابرولو لپاره پوره کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به د پلاوي بیرته د مذاکراتو ځای ته ځي او ان شاء الله چې مذاکرات بیرته اغازای چې درېدلې و شروع.
اغلی انوری وایی لختر روس د افغان دولت او طالبانو د ځینو مرکچی پلاو د غړو ترمنځ یو رسمي او څو غیر رسمي ناستی سوي چې د مذاکراتو د زر پایل او چټکتیا په اړه په کې ټینګار کړی دی. داسې راپورونه موجود و چې له کوچني اختر وروسته به د سولې لپاره د ترکیې ناستې نیټه هم مشخصه سي، خو د سولې د چارو وزارت وایي چې لا د دغې ناستې وخت مشخص سوی نه دی. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري وایي چې افغان حکومت ورته پوره چمتووالی لري. طالبان هم وایي چې د بین الافغاني خبرو اترو د بیرته پیل لپاره چمتو دي. د دغه ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بعد د روزي وختر نه ټول سفرونه پای ته رسیدلي. خپل جېته سوي دي د مذاکراتو جریان به انشاءالله د دواړو ټیمونو په موافقه باندې په مخ سي. اسلامي امارت کوم ستونزه نه
د افغانستان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ لڅ باندې درې میاشتې راهیسې د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ درېدلې ده. افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیل لپاره چمتووالی ښیي چې د ځینو نورو هیوادونو چارواکو هم د افغان جګړې پر سیاسي حل ټینګار کړی دی. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ټاس خبري آژان سره مرکه کې ویلي طالبانو ته مو په واضح ډول ویلي چې په افغانستان کې د واک د انحصار کولو د هڅو مخالف یو. لاوروف دا هم ویلي چې ماسکو د زور له لارې واک ته د رسیدو سره هیڅ کله موافق نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا له امریکا غاک ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاکستان حکومت حاضر دی چې د افغانستان د حکومت په خوخه همکاري وکړي. ښاغلی قریشی ټینګار کړی چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د جګړې لپاره مثبت رول ولوبوي، خو په خبره یې دا د افغانستان واک دی چې د خپل هیواد راتلونکی او سیاسي حل څړول غواړي. تیر ورځ نو وخت ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سعودي عربستان پاچا خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز سره ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو، د افغانستان د سولې پروژې او سیمایزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان څخه د سپتمبر تر 13 نیټې پورې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اعلان سره په دغه هیواد کې جګړو او ناامنیو زور اخیستای دی. طالبان د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړه د دوحې هوکړې خلاف ګڼي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په هوکړه کې راغلي چې بهرنی ځواکونه باید ټول په میمیاس کې افغانستان وتلی وای.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سول راتون کې ده
زمون شبین ملي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
ازادي رادیو ته غوګست د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل دا معنا نه لري چې امریکا لسمی وزي. د پینټاګون ویندوی جان کربی په خبري غونډه کې ویل په منځني ختیځ کې به د امریکا حضور په قوت دوام پیدا کړي. د اړه پام وکړئ د غرا پورته.
د
په داسې حال کې چې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري، متحد ایالاتونه ټینګار کوي چې له دې هیواد د ځواکونو له استلو سره به له سیمې ونوسی او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولري. د پینټاګون ویندوی جان کربی د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل په سیمه کې به خپل متحدانو ته د امریکا په شمول کې بدلون رانه شي. د افغانستان په شمول د منځني ختیځ په بیلابیلو هیوادونو کې امریکایي پوځیان د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام تر څارنې لاندې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه د سپتمبر تر 16مې پورې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو موده اعلان کړه. د سږ کال د سپتمبر 16مه په نیویارک او واشنگټن کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 16مې د تروریستي بریدونو شلمه کالیزه ده. د دوشنبه په ورځ امریکا دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره تلیفوني خبري وکړه. د راپورونو لمخې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د دواړو خواو د خبرو یو موضوع و. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د شاغلیو آستن او باجوا د خبرو جزئیات څرګند کړل، خو ویل چې دواړو په سیمه کې پر ګډو ګټو او خپلو هدفونو خبري وکړي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي و چې له سیمې څخه ورپېښېدونکي احتمالي ګواښونه څېړي او افغانستان به پرې نښلي چې یو وار بیا د تروریستانو پر ځای بدل شي. د پینټاګون ویندوی دا هم وویل چې امریکا نه غواړي چې له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته واشنگټن او متحدانو ته زیان پېښ شي.
As the retrograde, the withdrawal continues.
د ځواکونو د کمولو او وتلو بهیر دوام لري. د دې په کتو چې په افغانستان کې حضور په دوامدار ډول کمیږي، زه او تاسو تم لري چې معلومات څنګه راټول کړو چې په نتیجه کې ډاډ تر لاسه شي چې هیڅوک له خطر سره تر اوسه زیات نه
مخامخ.
امریکا پر افغانستان سربیره په عراق او سوریه کې هم لشمیر پوځیان ساتلي دي.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاعي چارواکو ویلي کله افغانستان وزي هم په دې معنی نه دي چې امریکا به لسیمې وزي، بلکې په سیمه کې به د دوی حضور په قوي توګه باندې دوام پیدا کړي. له افغانستانه له کومه اړو چې بهرني ځواکونه وتلي و هم د کندهار هوایی ډګر دی، هلته اوس تازه صورتحال دا دی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د همدغې هډې نه پاتې نظامي وسایل او مهمات په بازار کې خرڅېږي او کاروبار یې ښه تود دی. دغه لویه پوځي اډه د روانې میاشتې په 12مه افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده. د کندهار اوسیدونکي له هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر رایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي ممکن په دغه وسایل لو کې هغه مهمات هم شامل وي چې د بارونی ځواکونو له خوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
له کندهار وایي د ګار نظامي اډې څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دا غوی د تخنیکی وسایلو او مهماتو د پیر او پلور ګرم بازار د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو دغه تر ټولو لوی پوځي اډه چې یو محل پکې شاوخوا دی زره بهرنی عسكر ډیره و د رواني مې میاشتې په 12 منېټه افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه ځواکونو د وسایلو او مهماتو پیر او پلور د یو شمیر خلکو لپاره د کار وسیله ګرځیدلې. په هره اونۍ کې دوه تر درې ځله په وسایلو او مهماتو بار یو شمیر کانټینرونه له هوایي ډګر څخه راوځي او د کندهار ښار په شوراندام سیمه کې د بش په نوم په یو بازار کې پلورل کیږي. د امیر محمد په نوم د دغه وسایلو یو کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وسایلو او نظامی مهماتو کې ویجاړ سوي زغروال ګاډي، جنراتورونه، کانټینرونه، خیمه، کمپیوټرونه، مخابره، انټنونه او د ځان ساتنې ځانګړي وسایل شامل دي.
په شان کې کمپیوټران چې یو چالونه چې ولر د موټران هم شکر وته چې په ځای کې زغری لا شکر وته چې نظامی سامانونه هم شکر وځي، انټنانه وځي، مخابره راوځي، په کې رنگ رنگ سامانونه چې یو فارمولا نه ده یو شی.
د اجی کلات خان پهلوان په نوم یو بل کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو او دغه مهماتو او وسایلو ډیره برخه د کباړ په بڼه پلورل کیږي.
دا زړه لوډران زړه موټران هم ځل کار ودیل شي. اگر رانی سو بیا دغه یو سره معلوم د مشخص ته دلته راوړو په دې ځای کې خرڅو نو په دې برابر باندې موږ دلته معلومه دار کم راځي. بعضی یو څه معلومه به شاید له میدان راوځي، هغه کباب لکار بیا دلی ایکسپیر معلومه داسي شان راځي.
تر دې مخکې امریکایي ځواکونه ویلي و چې دوی د راتلونکي خطر د مخنیوي لپاره هغه وسایل ویجاړوي چې نه غواړي د دشمن لاسته ورسي. په عین وخت کې د جنوبي د زیاوزې د خلکو د ټولنیز شورا رئیس محمد اعظم سمندر له کندهار هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر ایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي چې ممکن په دغه وسایلو کې هغه مهمات هم شامل وي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شوي.
مر په دې باندې پریشان یم چې دغه د بهرنیو ځواکونو چې وځي دا شان ټول په دغه کې چې په کچرو کې غورځي او هغه سلای یو ټول شان موږ ولس په دې باندې ناراض یو وای چې دا شان د افغانستان نظام او افغانان ټول تسلیم شي او دی بغټ جمعه او چکچراسي د هیچا په شونه دي.
بلخو د کندهار امنیتی چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وټلو سره سم یو شمیر پوځي وسایل 215 متال کلی اردو کمانډاني تسپارل سوي او یو شمیر غیر پوځي وسایل چې خپل بهرنیو ځواکونو پر جباړونکو او قراردادیانو پلورلي اجازه لري چې دا وایي د ګرځخه بهر سي. د 215 متال کلی اردو ویان د ګرمن خواجه یحیی او لوی ازادي رادیو ته وویل چې دوی لاوی د ګرځخه د پوځي وسایلو انتقال ته اجازه نه ورکړي.
کوم تاسیسات نظامی د بازار فروخته نه شوه.
په بازارونو کې پوځي وسایل نه دی پلورل شوی. دلته زموږ د پلاتنې پوسټې شته. لدی ځای چې هر 24 کېږي دوی ګوري. لدی ځای هیڅ جګړیز وسایل نه دی وستل شوی. تاسو به خې ډاډه اوسئ. خو ځینې زیاده ټلویزیونونه، ایر کنډیشنی او یخچالونه چې هغوی اجبارونکو ته ورکړي وو دوی یا د خپل استعمال یا هم د خرڅلاو لپاره وستي. هغه هم بهرانیانو هغوی ته دغه وسایلو لپاره اسناد ورکړي وو.
ل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو بهیر د مې لومړی نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر د میاشتې 23 نیټه بشپړ شي.
وربشو لوګر ته حالت د سنزلګل 15 مه دودیزه کلنې مشاعره جوړه شوې و.
سنځلې ګول شي کلیلا ځل پس پړلې د دلبارا لوګرا لوګرا
په لوګر کې د غنو شاعرانو فرهنګيانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سنځلګل 15 دودیزه کلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې له یاد ولایت سربیره د څنګلور ولایتونو یو شمېر شاعرانو هم پکې برخه اخیستي وه. ډېری شاعرانو پکې د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شعرونه ولوستل. د دوشنبه په ورځ د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل آزادۍ رادیو ته د سنځلګل مشاعره په باب وویل:
مونږ په لوګر کې له 15 کلونو راپې دي خو دا دودیز او کلتوري مشاعره لرو چې شاوخوا 500 کسانو مشاعرانو او دغه راز د شعر مینوالو ګډون کړي وو. ډیری شعرونه په دې باندې راټولو چې ټول خلونه یوه دایمي سولې او اوربند ته غاړه کېږي. شاعر په صغر د اپوازي ټکو باندې لټونه نغښتنه وکړل چې سولې چې الهي امر ده دې ته غاړه کېږي.
مدني فعال فیروزه زیوارم وای دلته شاعرانو په خپل شعرونو او غزلونو کې د سولې پیغامونه لرل.
دلته ټول په خپل غزل کې په خپل شعر کې د سولې غښتنه کوله. دا د سولې پر اوستلو کې ډیر مهم رول لري. کسو کوړه پام لرنه و کی دا سه نس دوی نه په هیګي موږ د شعر په ځبل دوی نه غښتنه کو چې سولې 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 خو بیا هم موږ غواړو چې سولې راشي او لوګر بیرته خپل وختنی حالت راشي ځکه په لوګر کې نامني زخت ډیره شول.
شاعر حلیب ګل مشال وای د مشاعره هر بر خبرته خواندوره او په زړه پورې و. خو په لوګر کې روان نه خالي او جګړې د دې لامل شوی چې تر نور کلونو پکې د فرهنګيانو او د ادب د مینوالو ونده کموي.
هر برخه خواندوره و د مشاعره خو جګړو یو څه خلک دردولي او ویرولي د دلته یو رقم وحشت خپور دی. د دې وحشت له لاسه خلک زوري کی د سیمه مشاعرو ته په فوخه ډیر خلک ورتلل ډیر بيخي زیات خلک ورتلل خو هغه خلک چې په فوخه یو څه فسادي زیاته و یو څه کم شوه ده.
یو بل شاعر کامران احمد زیوایی جګړو او ناخوالو د فرهنګیانو د شعر نظم ډیر زیانمن کړای دی.
نو زما په فکر باندې هم دغه نامنو یو جګړو د شاعرانو د شعر نظم ته ډیر زیات صدمه رسول دي. دغه شعرونه هم چې کوم اوریدل ټول له درد له پیره ډک شعرونه.
د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمی په خپل خبرو کې له شاعرانو قدردانی وکړه چې په دې جګړې زو شرایطو کې د دې ولایت خلکاګان یاد کړي او د ګډونوالو په شونډو یې مسکا خوره کړه.
Thank you.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو بیا هم خراغلی د فوتبال مینوالو ته مهمه او جالب خبر ده چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم نن ماښام البته په ونیمو بجو د انډونیزیا سره یو لوبه لري. زموږ همکار امید مرزبان چې د فوتبال شوقي دی او خپل هم فوتبالر دی د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم اړوند ټول معلومات او خبرونه تعقیبوي. همدا شبر سره په سټوډیو کې دی. مرزبان، د افغانستان د فوتبال ملي ټیم نن شپه څنګه لوبه لري؟ دغه لوبه کومه او لوبه ده؟
سلام صفی جان، تاسو ته ټول اوریدونکو ته، نن افغانستان انډونیزیا سره لوبه کوي. هم داسې چې تاسو ویل، دغه لوبه چې دا یو تمرینی لوبه ده، داسې رسمي نتیجه به ډیر مهم نه وي، خو افغانستان غواړي چې نورو مسابقو ته چې پرمخ لري هغه مسابقاتو لپاره باید آمادگی ونیسي. هم دا نننۍ مسابقه او بل مسابقه چې سنگاپور سره لري، د دواړو مسابقې په دوبای کې ترسره کیږي. په دوبای کې اوس د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي تمرین کوي او د رسمي مسابقاتو لپاره آمادگی نیسي. هغه رسمي مسابقاتو چې د نړیوال جام د پاره او د آسیایی جام د پاره د لار مونډل د پاره په قطر کې به وشي.
زما دوه پوښتنه هم ځواب کړه. زه غواړم پوښتم چې دغه تمرینونه چې دوی په دوبۍ کې وکړل او نن دغه د لوبه هم لري، څومره به تاثیر وکړي؟ فکر کوي چې کڅام چې تاسو ویل رسمي نتیجه به ډیره مهمه نه وي د افغانستان لپاره، مګر څومره به ټیم آماده کړي چې وکولای شي په قطر کې خېلو به وکړي؟ هغه رسمي لوبه چې په قطر کې لري
د افغانستان د ملي لوبډلې اصلي مشکل معمولا په ډیرو موارد کې داو چې دوی ښه تمرینی کمپ نه درلود او معمولا دوی چې مسابقه د پاره چې آمادگی نیول فقط دوه درې ورځې تمرین کولای او څلور ورځې ډیر نه. خو اوس دوی ته یو ډیره ښه زمينه برابر شوې د لاسو ورځو تمرین د پاره او بیا دوه تمرینی مسابقه چې انډونیزیا او سنگاپور سره دي. دا داسې ښایي چې افغانستان تیم به لګ د نورو مسابقو نه په دغه مسابقو کې ډیر ښه ښکاره شي او شاید وکولای شي خلوب وکړي.
په غوراوي پړاو کې چې د آسیا جام لپاره به فکر کوم په 2023 کې به وي آسیا جام او همدارنګه په نړیوال جام کې چې 2022 کې به وي، د هغه غوراوی کوالیفاینګ راوند مسابقو کې به افغانستان له کوم ټیمونو سره مخ شي؟
درې مسابقې د افغانستان پاتې دي په ای ګروپ کې، یو هندستان سره، یو بنگلاديش سره او یو عمان سره. د جون په دریمه بنگلاديش سره افغانستان لوبه کوي، د جون یو لسمه باندې عمان سره لوبه کوي او په جون 15 باندې هند سره لوبه کوي. خو افغانستان هو اوس دا چانس تقریبا نه لري چې نړیوال جام ته لارې ومندي، ځکه چې په همدغه ګروپ کې قطر هم شته او قطر په 12 امتیازونو سره د جدول په
اول. یوازې یو ټیم له یو ګروپ کولای شي نړیوال جام ته لار پیدا کړي؟ څنګه
د په همغه د همغه ګروپ نه یو لومړی ټیم نړیوال وال جام ته تلای شي او دویم گروپ دویم ټیم به آسیا جام ته ځي.
دوم لپاره افغانستان څومره چانس لري چې او به کولای شي دغه درې ټیمونه مات کړي، یعنی درې سره لوبي باید وګټي چې آسیا جام ته لاړ شي؟
یوازې دام نه دی چې افغانستان دغه درې لوبي وګټي، هم به ښه نتیجه ونیسي، خو دا هم مهم ده چې عمان څنګه خپل نتیجه خپل مسابقه، ځکه چې عمان هم دغه سره خپل لوبي وګټي نو شاید عمان ډیر چانس ولري چې دویم ټیم په توګه آسیا لوبه ته لاړ شي.
زغوارم پوښتم چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون خو تل د لوبغاړو د جلب جذب لپاره کار کوي، له آسیا، اروپا، امریکا له ټولو نه لوبغاړي راوستي افغان لوبغاړي، څه فکر کوي دغه ترکیب چې دوی جوړ کړی دی دا به نتیجه ورکړي که څنګه؟
زما په نظر انوش دستگیر چې دغه ټیم ځوان مربي دی، همدغه موضوع باندې ډیر کار کړی دی او ډیر غواړي چې د افغانستان د ټیم یو لاس کې دغه داسې چې یو سړی چې دی یو لوبغاړی چې د امریکا نه راغلی یا بل سیستم بازی کې لوبې کوي، یو چې د اروپا نه راغلی بل سیستم او یو چې آسیا نه راغلی بل سیستم، خو غواړي خدا غواړي چې دا کار وکړي او دا ټیم هماهنګ کې هغه د پاره موول سي. دوی تمرینی کمپونو ته تمرینی مسابقات ته ډیر اړتیا لري او خدای وکړي چې هم دغه دوا مسابقې دوی ته ډیر ګټور تمام شي. خو په دغه ټیم کې یو بل مشکل دا دی چې یو څو د افغانستان خلوب غړي متاسفانه مصدوم شوی او نشي کولای ولوبي وکیل، لکه ذوالفقار نظری چې پرون جوبل شو او بیرته استرالیا ته لاړ، او مخکې له دې حسن امین هم چې د ټیم یو خلوب غړي و هغه جوبل شوی وو. خو په ټیم کې نور امیدواری هم شته، نور هیله هم شته، لکه عمران حیدری چې ځوان تکړه لوبغاړی دی او حسین زمانی چې د هالند نوې افغانستان ملي لوبډلې ته یو ځای شوی.
ځینې نور خواني لوبغاړي هم شته با تجربه، لا لکه اسلام الدین امیری لکه فیصل شایسته علی خیل او زین نور
تعب حسین علی خیل امید پوپلزای دوی توشته
یعنی امید شته چې افغانستان یو څه وکولای شي.
زما په نظر په د بنگلاديش او هند مقابل شاید لګ لوبې اسانې خو عمان لګ سخت تیم دی.
ډیره مننه کوم امید مرزبان چې د فوتبال په دغه لنډ کې باس کې مراسم برخه واخیسته. مننه اوریدل په تاسو. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورمې بجې شوې. احمد شیبر ته بوار ورکو چې لاند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي. د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په استول پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې افغانستان ځان مکلف او ژمن کړي چې د بهرنیو نمائندګیو او ډیپلوماټانو امنیت وساتي. شاغلی هیواد زیاته کړه چې لمن دی چې د استرالیا دا پریکړه موقتی وي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن وویل چې ترجمه پوری ممکن په کابل کې د امنیتي دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو څوکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له زندان څخه یو څلوېښت بندیان خوشي کړي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل دا کسان تیر شپه د طالبانو پر زندان د کمانډو څوکونو د چاپی پر مهال خوشي شول. په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلور ساعتونو کې د نولس طالبانو د وشلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته پر استول بیان کې ویلي دي چې دوی ټولې هغه سیمې ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام اووه بجې پیل شي. د ایران نگهبان شورا د راتلونکي میاشتې ولسمشري انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندی تایید کړي او د جنو راپورونو لمخې د سخت دریز شورا د یو شمېر پیژندل شویو چیرو نمونه حذف کړي دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخه ونیسي. دا هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. چخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس واکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ وړ مورد سفر کاوه راوګرځوله او یو خبریال رامان پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کیږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. بلینکن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سوکوهنې افغان لوبغاړي د آسیا جام په سیالیو کې ښه وځلیدل. د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو په لومړۍ ورځ رامش رحماني د 250 کیلوګرام وزن په درلودو سره وتوانېد چې خپل فلیپیني سیال مات کړي. نوموړي دا هم وویل چې د سیالیو په دویمه ورځ حسیب الله ملکزاده وتوانېد چې خپل تاجکستاني سیال او سلطان محمد نعیمی په 40 کیلوګرام وزن کې خپل بهرني سیال مات کړي، خو لیس الله عزیزی په 80 کیلوګرام وزن کې له خپل قرغزستاني سیال او سلیمان اسلامی 15 کیلوګرام وزن کې له خپل ازبکستاني سیالانو څخه ماتي وخوړلې او بل پړاو ته یې لتلو پاتې شول. د آسیا اتل ولای جام سیالي په اماراتو کې روان دي. د سیالي د می د میاشتې له 20 تر 30 د سلور دیشو آسی هیوادونو په ګډون تر سره کیږي. د بادغیس د وښو ټاکنیزې سیالۍ نن د وو غوره لوبغاړو په ټاکل کېدو پای ته ورسېدې. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې د دوه ورځو په موخه ترسره شوې د وښو دیرش لوبغاړو په وو کلاسونو کې ولوبېدل. دا سیالۍ د بادغیس منتخب لوبډلې ته د غوره ورزشکارانو د پیژندلو په موخه پیل شوې وې چې وو کسانو ورته لاره پیدا کړه. او د نیوزیلند لوبغاړو نن په انګلستان کې تمریناتي کمپ پیل کړ. نیوزیلند دغه کمپ په داسې حال کې پیل کړی چې د جون په دویمه یعنی وو ورځې وروسته له انګلستان سره ټیسټ لوبې کوي. له 2015 کال راهیسې انګلستان او نیوزیلند ټیسټ لوبو کې نه دی مخ شوی. لومړی ټیسټ لوبا د دواړو لوبډلو ترمنځ د جون په دویمه پیلېږي او په شپږمه پای ته رسیږي، او دویمه ټیسټ لوبا د جون په لسمه پیلېږي او په شپږمه پای ته رسیږي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو هم واوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه کې ولولئ. دوی منی مای پیلو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ډاکټر انارکلی هنریار په خپل ټوټر باندې لیکلی دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د علوم اکاډمۍ ته امر کړی دی چې د کوشانیانو د عصریات دورې په اړه باندې یو مرکز جوړ کړي څو د هندوانو او سکانو د تاریخ په اړه باندې په افغانستان کې څېړنې وشي. اغلی هنریار همدارنګه په یو بل ټوټ کې د افغانستان د ولسمشر په حواله زیاته کړې ده چې ولسمشر غنی د کار او ټولنیزو چارو وزارت امر کړی چې د هندوانو سکانو د ملي د فرهنګ په نوم یو ملي ورځ د افغانستان په جنتریا تقویم کې ځای کړی. په همدغه دوه موضوعګانو همدارنګه دا چې د افغان سکانو لسګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه دغه اونۍ راستنې شوې دي، او دا چې څنګه له دغه کورنۍ سره مرستې کیږي او امنیت په څه شکل خوندي کیږي، په همدغه ټولو موضوعګانو باندې اغلی هنریار سره خبري وکړو. سناتور صاحب، مننه چې ټلیفون مو واخیست. اول خو پایل بل همدغه اقدام او کوچ ولسمشر کړه ده څومره په ځای کار دی دغه چې د کوشانیانو د دورې په اړه باندې داسې یو مرکز جوړ شي چې بیا به د هندوانو سکانو د تاریخ په اړه څېړنې پکې کیږي.
ډیره مننه. سلامونه نیکه هیلی تاسو ته، ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته نن مونږ د ولسمشر سره ملیدنه درلود. هغه یو تعداد کورنۍ چې د هندوستان راستون شوې دي هغه سره شفقت او کوزین مرستې هم په تیر ورځو کې وشو. نن هم د افغانستان حکومت لخوا، یعنی د ولسمشر د هدایت په اساس، نقدي مرستې هم دوی سره وشو، او خاطه ځینې پیشنهادونه مونږ درلود چې ولسمشر اړوند ارګانونو ته هدایت ورک. چې یو مسله دا چې زمونږ پیشنهاد دا چې یو مرکز ایجاد شي ته چې د افغاني هندوان او سکانو په حق لري سرجو کې تحقیق وکړي، سیرنې وکړي، ترڅو مونږ یو منبع ولرو. یعنی په افغانستان کې هر نظام چې په تیرو وختو کې تیر شوی ده متاسفانه دغه مسله نه لري. یعنی زمونږ د تاریخ په اړه یو سند موجود نه ده. د ولسمشر د اکاډمی علوم ته دا هدایت ورکړ تر څو چې دغه مرکز ایجاد شي، او دغه مرکز مکمل دغه د افغانستان دغه دورې په اړه خاصتا چې د هندوان او سکانو تاریخ ده باید تحقیق ریسرچ وکړي تر څو مونږ معتبر سند د دې په هکله په افغانستان کې ولرو.
او بل دی د هندوانو د سکانو او هندوانو د فرهنګ د ورځې په اړه راته وایي چې ولسمشر په دې اړه څه نظر درلود.
مننه. البته دا پیشنهاد مونږ وکړو خو د ولسمشر لخوا ډیر استقبال شو، او کار او ټولنیز وزارت ته وظیفه ورکړه چې کال کې یو ورځ په د افغانستان په جنتری تقویم کې سب چی د هندوانو او سکانو کلتور یا فرهنګ ورځ چې هر کال به ول منځو. دا ډیر مرسته کوي د دې په خاطر چې زمونږ ځینې هیوادوال زمونږ په فرهنګ یا کلچر یا کلتور باندې نه پوهیږي، پرته د دې نه چې دا کولای شي چې دیو ډیر، یعنی د افغانانو ترمنځ، هندوان دي، سکان او مسلمانان دي، د صمیمیت، ورورولي، خورولي او هغه فضا منځته کې یو بل د دوی د کلتور په اړه کولای شي چې ډیر، یعنی ښه تاثیر ولري، او زمونږ ټول خلک زمونږ د کلتور په اړه هم آگاهي ولري. دا ورځ به درچ کیږي او کال کې به دا یو ورځ دغه ورځ به ولمانځي.
مننه. سناتور صاحب، اداره ته وایي چې د ټولو ته معلومه ده چې د 2020 کال د مارچ په 15مه یو خونړی برید د کابل په ګوردواری باندې وشو. لک تر لګه 15 کسان هلته ټول ملکان وژل شول او ځین نورم ټاپیان شو. تر دغه پیښې وروسته د افغانستان د سکانو او هندوانو ګڼې کورنۍ هندوستان ته کډوالې شولې. اوس ویل کېږي چې بیرته د دوه کډوالو لډلې ځین راغلي دي، هلته په هندوستان کې مشکلات ورته وو، سم مراقبه ترې نه ده شوی. برته دوی افغانستان ته راغلي دي. آیا د امنیت د ټینګښت په ارتباط باندې دوی ته څه تضمین شوی دی که څنګه چې دوی برته راغلي؟
مننه. کله چې خو مونږ تقریبا د دوه کالو ترمنځ دوه پیښې شاید ته مستقیم ټارګټ شو کنه په افغانستان کې په درې سلويخ کال جګړو کې خاصتن شل کال کې چې په افغانستان کې جګړه ده مونږ په مختلفو پیښو کې قرباني ورکړي دي. خدای غوا دوه د سیو چې مستقیم مونږ ټارګټ شو په کله چې د 2000 وبخې او 2000 کې د مارچ میاشت کې پیخه وشو، هغه پیخه و چې متاسفانه ټول غریبان د دې حادثې هدف شول او په دې کې ځوانان هم شامل و، ښځې، نارینه، سپینګیرې، حتی دوه ماشوم خپل ځانونه له لاسه ورکړه. دا باعث شو یو مسله دا و چې هندوان او خاصتن سکان اکثریت په دغه ګرودواره کې اوسېدل، یعنی ګرودواره د عبادت خونه یو ځای ده او خواته یې اتاقونه دي، هغه ځان ته جوړ کړي دلته ژوند دي کوو. کله چې پیښه وشوه هغه کسان چې ګرودواره نه نه وو یا د سان کې و باندې وو دوی د دې حادثې قربانیان وو، هغه کسان چې خپل کورونه کې وو خو خوشبختانه چې زمونږ امنیتي ځواکونه د دې مخه ونیوه چې د قربانیانو سطح ټیټ راشي. یعنی تقریبا د سلو نه ډیر کسان په دې حادثه کې وژغورل شو د امنیتي ځواکونو لخوا. کنه دا هغه کسانو طبعا واضح خبره ده کله چې و پیښه کیږي دوی مستقیم هغه پیښه کې و د رواني تاثیرات خپل لري. دا سو دوی ماجر شول هند ته لاړل او ماجر هم څنګه ماجر چې یوازې دوی ویزو باندې لاړو، یعنی هلته کوم د مهاجرت سند ترلاسه نه دی کړی، یعنی دوی امید درلود چې واپس راشي. خو طبعا مهاجرت ژوند دی ډیر فرق لري، خاصتن هغه بخش د ټولنې چې یو رواني هغه سره مخ کیږي د دې حادثه نه او بیا ځي هند ته، اول تم د مهاجرت ژوند. د مهاجرت ژوند نو خاص تعریف نه لري، خپل ستونزې لري، مشکلات لري، او خواته یې کله چې د وطن نه او د خپل خلکو نه دوه لري شي هم تاثیرات لري. او دوی ته
اوس څومره کورنۍ بیرته راغلي سناتور صاحب؟ څومره کورنۍ بیرته راغلي اوس کابل ته؟
کورنۍ راغلي او دوی همیشه په تماس کې وو چې راځو، او دین ډیر نور هم پراته کې دي، یعنی راځي پراتلون کې او نه یو کې شاید د نورو فامیلونو شایدان هم وسو چې ایوا ترستون کې. خو د امنیت په کله کې
د امنیت په اړه غواړم پوښتنه. بله
بله، کله چې هغه پیخه په ګرودواره کې وو شاخه نمس کې هم امنیتی تدابیر وو، خو اصلا مونږ دا تصور نه کوله چې په داسې ساحه کې چې کاملا ملکی او بې غرض غریب کسان، غریبان چې شاید ورځ کې 100 افغانۍ عاید هم نه لري، اوسېږي داسې حادثه وشي. خو حادثه وشوه، هغې نه وروسته د وزارت داخله په چوکات کې خاص تشکیل او ولسمشر هدایت وکړ چې خاص تشکیل پام کې ونیول شي چې د ټولو ګرودوارو امنیت تامین شي، او هغه کسان چې بار باندې وبخی کار کوي یا کورونه دي هغه هم د هغه اوزو په ساحو کې باید د هغې ته باید تدابیر ولري، یعنی د نظارت لاندې اوسي چې دا تدابیر جدي دي او دا دوام لري. هغه پیښې نه وروسته ټول دغه تشکیل منظور شوی ده، ټول ګوردوارې خپل امنیتي مازفین لري او امنیتي مازفین بلته او کورنۍ هم چې راستون شوي دي تر اوسه خو په ګوردواره کې اوسېږي تر څو چې د ځای بندوبست ورته وشي او دوی خپل عادي نو نورمال ژوند شروع کړي.
اخیری پوښتنه بله غواړم سناتور صاحب، وخت کم دی که ورسته پوښتنه لاند راته وایي چې د هندوانو او سکانو د کورونو د غصبېدو د جایدادونو په اړه هم ګڼ شکایتونه د تاسو لخوا شوي دي، آیا څه اقدام شوی دی که څنګه حکومت خو ژمنې کړي دي په دې برخه کې؟ لاند راته وایي.
حکومت ژمنې کړي او متحد ده په دې کې، یو کمیټه تعین شوی ده چې د مختلفو اداراتو د لوی سارنوالی په شمول زمون په شمول چې د دوی استازي په دې کې ګډون لرو او دغه کار جریان لري. دا کار جایدادونو غصب یا په جعلي اسنادو خرڅول د ټول هغه حقوقي مسایل دي چې په ټول افغانستان کې یو ډیره یعنی پیچلې قضیه ده او وخت نیسی. د دې په خاطر بده کې مونږ هغه مرحله کې یو چې هغه جایدادونه تشخیصیږي کوم جایدادونه چې په هغه باندې غصب شوی دي خرچوي دي ترڅو راتلونکي اقدامات په دې عقله واخیستل شي.
ډیره زیاته مننه کوم.
اوږد مهال کار دی.
مننه کوم ډاکټر انارکلی هنریار په مشرانو جرګه کې د سکانو سناتور او استازي. مننه کوم چې بحث کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو په همدې سره د پروګرام خبري برخه پای ته رسیدي. یو اونیس پروګرام لرو نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړې خبرونه ته خره خلاص. د دې اونې د خبرونه موضوع مو ل مشر انجلې یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمر انجلې کوشته او واده کړي. نږدې ټولې افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشر انجلې نه خوخبي او کچیرته هلک په خپل ل ځانه مشر انجلې د واده لپاره خوخه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخې ملاتړ نه کوي بلکې خخ کوي چې ل دغه پریکړې راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر انجلې نه خوښوي؟
د کورنۍ خزي نورې چې دي او غواړي چې دوی تر خپل تربيت لاندې ولري.
انجلې یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسب وي؟
تقوا، نسب، خایس، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوز برا پور واورو چی دیوی متضرری خزی پا غک پیلیگی
اگه قشر دینا دینا زمان شره از من سروزت نکو اگه بده بده وکر اگه سر نسته دی وست نسته بده رو اگه سر کهی اولا که دو گونه وشی داری چی داگه ماینه میده که نده ماینه چی داگه پرزایی ماینه پخته اگه کسان کم پیه جانیله اولا که دو گونه پشتا ده بده کچی وست مرده که جانده
دا جمیله وچی اوس مهال څلويخ کلنه ده او د پنځو اولادو مور ده. د جمیله په خبره خاون ورنه فقط دوه کاله کشر وو. خود کورنۍ او خپل خپلوانو لمسون یې د توه هڅاوچی بل خزه وکړي او جمیله لا اولادو سره خوشی کړي. په افغاني ټولنه کې د توارت پیخي زیاتې تر سترګو کیږي. فرزانه بیا د خپل نګدي خپلوانو کې سره تا کوي. د فرزانی په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشرنجلې په خپل خخه واده کړي وو. خو له واده لګو استی همدان جلی بیرته پخپل زوی طلاق کړه. نوري خبري به د فرزانی لخلي وورو.
تقریبا دا 28 کلن او خو خوند 34 کلن وو. ان 34 کال تفاوت دوی کې شتون درلود. د ته به دائم تنه ورکول چې د تاسن ډیر د اولاد نشره وړي کا اولاد راوړي هم یا اولاد دوا اولاد براوړي بیا زړیږي زموږ رور به تاسو سره څه کوي. موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو تا پر طلاق وو. سرحد ته رسیدو چې خځه د پلار کولې ګل خپل ورور باندې د اندروګانو د خواخیا او خپل خپلوانو چې تانه ورکولې.
چېرنی او شواهد ښکارا کوي چې په افغانستان کې ډیر کم شمیر نارینه په خپل خوخه او د مجبوریت پرته لمشري خزي یا انجلې سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زړه د وړې انجلې سره واده یا نکاح کول خوخوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکو دی. د یو میرمن او ماشومان لري خو وايي کبل واده وکړي نو له کم عمر انجلې سره به واده کوي. نوري خبرې به د نورانی لخلي واورو.
بل خزه چې وکړم باید تر دې خولي وي او ځوانه وي. نو ځکه د ځوانه جنې سره واده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه هم دادې چې اکثره نارینه له هغې انجلې یا خزې سره واده کولو ته زړه نه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغه ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ور تریخ کړی بلکې د افغان جنو باور یې هم په کم عمر نارینه وو له منځه وړی. اتویش کلنه پروانه وایي ډیر روی باران لري خو د واده وړاندیز تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه خپل اتویش کلنه یم او وکال کیږي چې زه خپل د اولنۍ میړه څخه جلا سوی یم. د دا وکال په جریان کې ماته مرکی ډیر سوی دي او عموما مرکی چې د سوی دي هغه د کشرانو الکانو له خوا د سوی دي او هم مجراته و تر حال چې زه د یو کوچنی موریم ما کتنه نه پرې دا وړاندیزونه رد کړی دي یو ویلات دا و چې نه می غوښتل زما ژوند داسې سی لکه د ښوونکي او د زده کوونکي دا چې خپل خاون هر ورځ پوکړم.
افغانستان یو دودیز هیواد دی، دلته عرف او عادات د قانون بڼه لري. د افغانانو ډلهییز او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادات نور هم په دغو خلکو کې بنسټیز کړي دي، خو له بده مرغه یو شمیر دغه عرف او عادات د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکي دودونه. له نن نه نږدې 13 کاله مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول ځورونکي اعمال د قانون خلاف او تاوتریخوالی وبلل شو. په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شوه. د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي ادارې رامنځته شوې او په دغه برخه کې یې خپلې مبارزې پیل کړې چې په درج کې د ښځو حقونه په نسبي توګه خوندي او خلکو د ښځو په حقونو باور پیدا کړ، چې له کبله یې اوس یو شمېر لوستي ځوانان کوښښ کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه بلکې فکری همغږي او مینه ده. هغه وایي
ما نه عمر 15 کاله مشره ده او زه تر ډیر زیات خوشاله ما زه تر ډیر زیات خوشاله ما چې هغه د ژوند په هر څه باندې پویږي، د ژوند په هر قواعد باندې پویږي او د نارینه کوم حقوقونه چې هغه باندې هغه پویږي او د اسلام په چوکاټ هم په هر څه باندې پویږي.
تاسو د بلال خبري واوریده، اوس به د سحر الکوزي خبري هم واوروچی. بلال تورته فکر لرونکي کسرایي کوژده کړی ده. هغه لخپل دغه پیوند نه ډیر خوشاله ده او د خپل خسرګنۍ چلن هم ستایي. نوري خبري به له سحر څخه واورو.
ډیر زیاته خوشاله يم چې الله تعالی ماته دومره ښه بخت را کړی دی او زه دومره خوشبخت یم. زما څخه مې نامزد تقریبا 2 کاله کشر دی، خو زه ډیر زیاته راضی يم د خپل بخت نه، د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت را کړای دی.
اکثر افغانان مسلمانان دي او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کړو وړو لارویان بولي. دینی عالم سمیع الحق حنفی وای د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول واده له داسې خزي سره وکړ چې هغه ترې 15 کاله مشروه، او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو نورې میرمنې هم له هغه نه مشروي. هغه په دې اړه نورې خبرې داسې کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو عربو کې یو حسینه او اخلاق او پټول انساني صفات پوره یو ځوان او زلمیو، ولی کله چې وکتل چې دای په څنګه کې د څه څوک نه لري لکه مور لکه مشرخور، نو د یو د څه چاته د نکاح او د واده وړاندیز کوي چې لدنه 15 کاله په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لمړنۍ نکاح چې له خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها سره وکړه د 15 کلن و او میرمنې 30 کلن و. څومره مثبت رول چې خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولې دی دغه مثال نشته ده. همدا وجب چې نبی صلی الله علیه وسلم به تل لپاره یادوله.
د ریپورتونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهي او معلوماتو ته د نه لاسرسي لکبلوي. د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنیو ته لاسرسي نه لري. د خزو چارو وزارت مسلکي او د پالیسي مرستیال سپوږمۍ وردک هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکو کې په پام کې لري.
موږ صرف په دې اړه ما په هوای ورکیو چې جونې باید د ماشومتوب دوره کې یعنې د 13 کلنۍ نه ټیټ ودونه ونه کړي. نو په دې اړه چې توپیر د یو نارینه او د یو نجلۍ باید څومره وي، په دو اړه موږ کومه ما په هوای خاصه توګه نه دی ورکړی. پس دې به په خپلو پلانو کې ونیسو.
اوس باید د موضوع په تړاو د عامو افغانانو خبرې واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي.
ګلنبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه. زما په فکر باندې ک د عمر په نظر کې ونول شي نو ډیره بخي، ځکه نه د ځان نډیره مشرخ ځخی او نه ځان نډیره کشره.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکی. کومنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ترجو غوښت خدیجه بی سره هغه وخت کې واده وکړ چې هغه ډیره مشروه.
نوم یوسف ده، یو تن د کابل اوسیدونکو تقوا، نسب، ښایست، اخلاق، ټولنیز ژوند دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا له یوې ښځې سره واده وشي.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به د لیکوالي او په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخوانی استاذې صفیه صدیقی خبرې واورو چې وایي د ښځې د عمر تر کموالي د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نور قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرنجلی نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک د علاقمندی لري چې خپل زامنو ته وړې نجونې واده کی، او دا نه یوازې زامنو ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور خزي کوي او حتی سپینګیری چې مسیان لري او هم د علاقمندی لري چې باید وړې خزي ولري د سن په لحاظ باندې. بل مسله دا ده چې دوی الکان سنه د پینځشتونه تر اته پینځه دیرش پورې دوی کوشش کوي په تعلیمي لحاظ باندې په لوړه کچه کې وي او حتی دکترا او ماستری لري. دوی ته کورنۍ تصمیم نیسي، چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډیر رول لري، ولې په لږ اندازه مایندې هم دا رول لري. خو د نجونو په خوښولو کې معمولا ښځې رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو نجونو سره ودونو ته خپل زامن تیاروي، په هغې برخه کې دوی خپله ورته تصمیم نسی. کله کله دا وړین جونی کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي، په کورنۍ نه غواړي چې دان جونی بل چیرته واده شي، او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړین جونی ودی او د عرف په لحاظ باندې دغه جونی مایندې او د کورنۍ خزي نورې چي دي، او غواړي چې دوی تر خپل تربيت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړین جونی تولید د مثل ډیر په اسانه بدون د تکلیف نه، او حتی بار بار کولای شي چې دوی اولاد راوړي. او لکه داس نور مسائل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولای شي، د کورنۍ فرمان برداري کولای شي، کورنۍ ته خدمت کولای شي. دا ټول هغه مسائل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندی لري چې خپل زامنو ته کشرنجونې واده کی.
د واده کولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغه ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو، سن یو فاکت یا یو حقیقت د انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچېری دغه سن وړو کوي، کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچېری دا سن زیات وي کوم ناوړه تاثیرات لري. اخر خطر مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي چې لمړیتوب ورکي، هغه به دای چې مثلا یو ولک فاکولټه وي، یو انجلۍ هم فاکولټه وي، کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولای شي یو بل ته وګ ورکي. یعنی نه یوازې دا چې یو ښځه کولای شي خپل کور وساتي، هغه کولای شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند له ملګري سره مرسته وکړي. چې دا په غټ سن کې دا شای کېدای شي، ولی په وړو کې سن کې کچیر انجونې ودیږي، مخکې مې ویلي چې هغه ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پریږدي او دا د مکتب ته لاړ شي، بیا د فاکولټه وي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاد لري، بیا نارینه دا علاقمندي لري چې حتما باید ښځه سبق وای، بیا غیت دا شرایط برابرې چې خزه باید درس وای، او دغه درس ویل د دې سبب کیږي چې بیا هم له دو سره همکاري کولای شي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه وخت هم دومره وو. تربیه او بل خبرونه د خدای پامان.
ساعت 5 عصر